آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دي، چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 12:30 بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
نن په کابل کې په مظاهره کې 80 کسان ووژل شول. په میونیخ کې برید پای ته رسیدلی دی او بریدګر ایرانی ول اصله جرمنی و. او په ترکیه کې د زرو نه زیات ښوونځي او 3000 ټولنې او موسسې بند شوي دي.
نن شنبه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې 2مه ده، چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 28مه کېږي. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې به واوري چې په دشت ارچی او قلعه زال ولسوالیو کې د تیرو 3 ورځو جګړو په ترڅ کې طالبانو ته زیات تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل، اسلام آباد او د قاتې ملاتړ د ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسایلو بحث وسي. د رپورټونو څخه وروسته د آشنایانو سره د ادبي ډیرې پروګرام هم اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تستورانی کې.
السلام علیکم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خبرونو رئیس محمد اسماعیل قاوسی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د روشنایی د غورزنګ د مظاهره کوونکو په ډله کې په نننۍ چاودنه کې 80 تنه وژل شوي او 10 نور زخمی شوي دي. داعش په خپلې ویبپاڼې اماخ کې لیکلي دي چې دا برید دوی کړی دی. طالبانو ویلي دي په دغه برید کې لاس نه لري. د استقلال پر روغتون کې ډاکټرانو ویلي دي چې لاتیا او زیات ټپیان دغه روغتون ته رسول شوي دي. ډاکټرانو ویلي دي د زنو ټپیانو حالت خراب دی او کېدای شي د مړو شمېر نور هم زیات شي. د افغانستان د جمهوري ریاست په دې حق له یو بیان خپور کړی دی. دا خبره تایید کړې ده چې د کابل د ښار د بریکوټ په سیمه کې د روشنایی د غورزنګ په مظاهره کې 14 شوې ده او د امنیتي قواو منصوبین هم پکې تلف شوي دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مړو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویلي دي چې تروریستان او فرصت غوښتونکي عناصر د روشنایی د غورزنګ مظاهرې ته ننوتلي وو او چاودنې کړي دي، چې مظاهره چان او د افغانستان امنیتي قواو نه هم 100 تنه پکې تلف شوي دي. جمهور رئیس غنی ټولو دولتي چارواکو ته امر کړی دی چې د ټپیانو د علاج لپاره د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. په میونیخ کې برید پای ته رسیدلی او بریدګر ایرانی ول اصله جرمنی و. د جرمنی د میونیخ په ښار کې وسلوال برید هغه وخت پای ته ورسېد چې برید کوونکي ځان په خپله وواژه. په برید کې 9 کسه ووژل شول. د برید کوونکي د مرام په هکله تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو په رپورټونو کې داسې راغلي دي چې هغه ایرانی ول اصله جرمنی و. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د میونیخ د برید په هکله د عاجل امنیتي غونډې لپاره تیاری نیسي. دا غونډه بنند شنبه په ورځو شي او ویل کیږي چې د کابینې غړي برلین ته سفر کوي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د میرمن ملکر د دفتر رئیس پیټر التمایر ویل دي چې د غبرید غیر انساني کارو. په عین حال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امنیتي چارواکو سره په غونډه کې په میونیخ کې د برید په حق له خواشینی څرګنده کړه او ویل په داسې حال کې چې اوس هم د پیخې په حق له جزئیات را برسېره کیږي، موږ د ټولو هغو کسانو سره غم شریکي لرو چې په دغه برید کې ورته زیان رسېدلی دی. ښاغلي اوباما وویل چې جرمني د امریکا د نږدې متحدینو په جمله کې راځي او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د دې وضعیت سره د مقابلې دپاره د جرمني سره هر ډول ملاتړ وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په ترکیه کې د زرو نه زیات ښوونځي تړل شوي دي او همدغه راز 3000 ټولنې او موسسې هم بندې شوي دي. د درې میاشتنی اضطراري حالت د اعلانېدلو نه وروسته دا د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوان لومړی فرمان و چې نن صادر کړ. په تېره اونۍ کې د کودتا د ناکام کوشش نه پس چې د ده د حکومت د چپه کېدو دپاره وشو، جمهور رئیس اردوان همدغه راز فرمان صادر کړ چې مشکوک کسان باید پرته له الزامه تر یوې میاشتې پورې په بند کې پاتې شي. مخکې دغه موده سلور ورځې وه. د شپږ پوځیانو په شمول د 9000 نه زیات خلک بندیان شوي دي چې د اردوان د محاکمې نه مخکې بند بللی دی. قریب 5000 مامورین، قاضیان، استادان او عالمان هم د کاره لرې شوي دي او یا ورته امر شوی دی چې استفاده وکړي. د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست دپاره دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمعې په ماښام خپل مرستیال اعلان کړ. هیلری کلینټن د ورجینیا د ایالت سناتور ټیم کین خپل مرستیال ټاکلی دی. کین د سنا نه مخکې د ورجینیا د مرکز ریچموند ښاروالو او وروسته بیا د ورجینیا والی شو. هغه په سنا کې د بارانۍ اړیکو او وسلوالو خدماتو په جرګې کې غړیتوب لري او په سیاسي لحاظ ورته د یو میانروه سیاست مدار په نظر کتل کیږي. ټاکل شوې ده چې د دیموکرات ګوند ملي کنونشن به د دوشنبې په ورځ د پنسلوانیا د ایالت د فلادلفیا په ښار کې شروع شي. د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته به هیلری کلینټن په رسمي توګه د دغه ګوند کاندید شي. په عین حال کې ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د جمهوري ریاست مقام ته کاندیدېدل ومنل. د جمهوري غوښتونکو ګوند ملي کنونشن د پنځشنبې په شپه د اوهایو د ایالت د کلیولند په ښار کې پای ته ورسېده. ښاغلی ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د کنونشن په پای کې په خپلې وینا کې هیلری کلینټن ته د ماتې ورکولو هوډ وکړ. د هند هوایی قوې یوه الوتکه چې توقع دا وه چې د بنګال د بحیرې په یو ټاپو کې بښکته کیږي څه باندې 24 ساعته وشول چې د 9 سرلیو سره لادرکه ده. 8 سپرلۍ ملکي کسان دي. لږ تر لږه 12 بیړۍ او نورې کښتۍ د بنګال په بحیره کې د دغې الوتکې د پیدا کولو هڅې کوي. دغه ان 23 ډوله الوتکه په محلي وخت په 8 بجو د چنای د ښار نه روانه شوه او توقع دا وه چې په 3 ساعتونو کې به د هند د بلیر بندر ته ورسیږي. مقامات وایي چې د پرواز نه 15 دقیقې وروسته د پیلوټ سره ارتباط قطع شو. د خیریه کارونو یوه هندۍ کارګره چې تیره میاشت په افغانستان کې تښتول شوې وه خوشې شوې ده. دا خبره د هند خارجه وزیر سوشما سورج کړې ده. سوشما سورج ویلي دي زه ډېره خوشحاله یم چې تاسو ته دا خبره کوم چې جودې د سوزا خوشې شوې ده. خو سورج ویلي دي چې په افغانستان کې د هند سفیر هم ورسره ملګری دی او نن د شنبې په ورځ به ډیلي ته ورسیږي. جودیت د جون په 9 په کابل کې د آغا خان په مرکزی دفتر کې په کار بوخته و چې وتښتول شو. په کلکته کې د جودیت خپل خپلوانو د حکومت نه غوښتي دي چې د هغې د خوشې کېدو د خاطر ورسره مرسته وکړي او د هغو نه یې مننه کړې ده. د چین مقاماتو سره د دې چې د جنوبي چین د بحیرې د مسایلو په باره کې د دعوو د حکمیت د محکمې تازه فیصله یې رد کړې ده. د امریکا پوځ د خلکو د آزادۍ د پوځ سره نږدې د روابطو ساتلو هڅه کوي. ادمیرال جان ریچرسن د سمندري عملیاتو رئیس تیره هفته چین ته تللی و په داسې حال کې چې د خلکو د آزادۍ پوځ د امریکا د په مشرۍ په هوایي کې تمرین کوي. کارل شستر د استخباراتو د ګډ مرکز د عملیاتو پخوانی رئیس د امریکا غږ ته ویلي دي چې امریکا لا هم چین د نړیوال امنیت په ساتنه کې ملګری ګڼي. شستر ویلي دي موږ چې کوم پیغام رسوو هغه دا دی څه چې تاسې د جنوبي چین په بحیره کې کوئ موږ ورباندې خوشحاله نه یو، خو تاسې داسې څه نه دي کړي چې مخه یې ونیسئ او موږ اوس هم لا تاسې سره ملګری یو، تاسې خپل ملګری ګڼو او غواړو تاسې سره کار وکړو او د دې ټولو نه علاوه موږ ستاسې دښمنان نه یو. او په چین کې سخت سیلابونه راغلي دي. د چین شمالي ایالت هیبی کې ډېر زیات باران شوی دی. 6 دېرش تنه مړه شوي دي او 7 اویا نور لادرکه دي. سلګونه زره خلک د خپلو کورونو نه نورو ځایونو ته تللي دي. د بارانونو له امله د ویالو اوبه له مورګو اوښتي دي، ځمکې ښویېدلې، کورونه وران شوي دي. عام خلک په قار دي چې ولې حکومتي مامورینو دوی ته د وخته خبرداري نه ورکړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د قلیزال او دشت ارچی په ولسوالیو کې د تیرو 4 ورځو د جګړو په ترڅ کې د طالبانو تقریبا 2 اویا تنه وسلوال وجل سوي دي او هغه مرمۍ زد وسایت لمین زوړل سوي چې د کندوز د سقوط پر وخت له افغان ځواکونو څخه نیولې و. زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن په دې حقله له کندوز څخه راپورټ راستولې دي.
په کندوز کې د پولیسو د 1500 زون قماندان شیر عزیز کمول امریکا غږ ته وویل چې طالبانو یو هغه همي مرمۍ زد ټانک چې د کندوز د سقوط پر وخت نیولې و له چاودیدونکو موادو ډک کړي و چې د افغان ځواکونو لخوا وویشتل شو او لمنځه یوړل شو. هغه زیاتوي چې په قلیزال کې په تیرو 4 ورځنیو جګړو کې تر 150 زیات مخالفین وجل شوي او 15 تنه نورې ټپین شوي دي. شیر عزیز کمول وایي چې د ولسوالۍ او امنیه قماندانۍ د ودانیو د